آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندسته.
د اسهامو د نړیوالو مارکیټونو حال بیرته ښه شوی دی. په بیا سهار زیات شمیر مهاجرین هنګری ته رسیدلي دي او ترکیه موافقه کړې چې د داعش په مقابل کې به د ائتلاف په هوایي حملو کې برخه واخلي.
نن چهارشنبه ده، د 1904 نوی کال د سنبولیه د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 14 کېږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته سعودي عربستان ته د افغان حجانو د ستونزو، په کندوز کې د لوړو زده کړو د موسسو د فعالیت، په افغانستان کې د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي او په کابل کې د نشي موادو د پلورلو په اړه رپورټونه اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه طاهر ازګزی صاحب تاسو ته واوروي.
نړیوالو مارکیټونو پرون د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه خپل وروستي تاوانونه تر یوې اندازې بیرته تلافي کړل چې چینایي چارواکو د خپل کمزوري اقتصاد د تحرک لپاره اقدامات وکړل او په دې سره یې د اسهام قیمتونه جګ شول. د چین مرکزي بانک د سود ساتنه د 1% یوه روبه راکمه کړه او بانکونو ته یې وویل چې دوی ډېرې پیسې نسي ذخیره کولی. دا اقدام مستهلکینو ته موقع ورکوي چې زیات مواد رانیسي او شرکتونه هم کولای سي چې فابریکې جوړ کړي او زیات خلک استخدام کړي. دې اقدام پانګه چونکو ته هم دا تضمینات برابر کړل چې د اروپایي اسهامو چې قیمتونه په لندن کې 3%، په پاریس کې 4% او په جرمني کې 15% لوړ شوي وو واخلي. چارواکو پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې په بیسار شمیر مهاجرین هنګری او د اروپا نورو هیوادونو ته داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ټولو حکومتونو څخه غوښتي دي چې د خلکو د دغو بهیرونو په مقابل کې چې د خپلو وطنونو څخه راوتلي دي او د امن او سیب ځایونه لټوي، د زیات زغم او حوصلې څخه کار واخلي. هنګری په روان کال کې څه د پاسه 30,000 تنه مهاجرین ثبت کړي دي چې دا شمیر تر تیر کال 2 چنده زیات دی. چارواکو ویل چې تقریبا 2000 تنه یوازې د دوشنبې په ورځ هنګری ته رسیدلی دي. په زرګونو کسان چې زیاتره د سوریې، عراق او افغانستان دي، د غلار چې د مدیترانې د سمندرګي څخه یونان ته ځانونه رسوي تعقیبوي. د پینټاګان مطبوعاتي منشي پیټر کوک ویل دي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش له جګړه مارانو په مقابل کې د ائتلاف د هوایي حملو سره موافقه کړې ده. کوک پرون د سه شنبې په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل چې په هوایي حملو کې د ترکیه برخه اخیستل به 2 ورځې وخت ونیسي. کوک وویل چې د ائتلاف په هوایي حملو کې د ترکیه برخه اخیستل مخ په وړاندې یو مهم ګام دی او موږ کوشش کوو چې دا کار باید وسی. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر تیر اونۍ ویلي و چې پینټاګان د ترکیه څخه غواړي چې د داعش په د جګړه مارانو په مقابل کې په جګړه کې ډیر څه وکړي. په ترکیه کې به د نوومبر د میاشت په لومړۍ نیټه تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. دا موضوع پرون د سې شنبې په ورځ د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس لخوا اعلان شو. یو ورځ مخکې له دې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د نوو پارلماني انتخاباتو رسمي غوښتنه کړې وه. د اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند د جون په میاشت کې په پارلمان کې اکثریت د 2012 کال څخه راوروسته د اول ځل لپاره له لاسه ورکړ او د حاکم ائتلاف د تشکیلېدو لپاره د مخالفینو سره 2 اونۍ خبرې ناکامې شوې. له بلې خوا ښاغلی اردوان د ترکیه د صدر اعظم څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو د کېدو څخه مخکې دي یوه موقتي کابینه جوړه کړي. د عربي ملکونو ټولنه سبا د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې په دې باندې بحث کوي چې څنګه د یوې سیمه ایزې نظامي قوې د جوړولو هڅې چټک کړي چې په لیبیا کې د داعش د ډلې په ضد په جنګ کې مرسته وکړي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هیدر مرډاک یو رپورت راسول دي چې خلاصې دلته تاسو ته اورو.
په قاهره کې د سیاسي چارو یو مبصر هشام قاسم وایي چې د عربي ملکونو مشران بل لار نه لري بغیر لدینه چې په دې برخه کې خپل حصې چټکی کړي. هغه وایي
there is no option now but to create this force because it's not simply Libya, this is a terror belt.
اوس دی وی قوی د جوړیدونه بغیر بل لار په دې دلیل نشته چې دا یوازې لیبیا نه ده بلکې دا داسې یو دوامدار وحشت او ترور دی چې د لویدیځ افریقا نه شروع بیا تر افغانستان پورې رسیدلې ده. دغه سیاسي مبصر خغلی قسیم وایي چې د عربو ټولنې ته به د دغه شان قوې په جوړولو کې په دې علت مشکلات موجود وي چې د دغه ټولنې ځینې غړي ملکونه غواړي چې د خپلو نظامی منابعو نه په خپل ملک کې استفاده وکړي.
راپورت مو واورید. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت استازي ایلن مارګریت لای پرون د سه شنبه په ورځ د امنیت شورا ته یو ویډیوي پیغام استولې او په هغه کې د هغه هیواد مشرانو څخه چې په شخړو او جګړو اخته دي غوښتي چې تر ټولو زیاته پاملرنه دي خپل خلکو ته واړوي. هغه وویل
I would like to reiterate my call to the leaders of South Sudan.
زه د جنوبي سودان مشرانو ته خپل د غشتنه بیا تکراروم چې د خپل خلکو ګټي دي تر خپل شخصي ګټو مخکې کړي او د سولې موافقه دي په شنیت او اخلاص لاسلیک کړي.
ویل کېږي چې دا موافقه به نن وروسته د جنوبي سودان جمهور رئیس سلواکر لاسلیک کړي. د نایجیریا پولیسو ویلي دي چې یوې ځانمرګي بمچون کې پرون د سه شنبه په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ماتورا په شارګوټي کې د بسونو د سټیشن په دروازه کې لښته لږه 15 کس وژلي او 28 تنه زخمی کړي دي. او امریکایي چارواکو ویلي چې په سریلانکا کې د شپږ ویشت کلنې کورنۍ جګړې څخه وروسته به د روغې جوړې خبرې یو څه وخت وغواړي، مګر په هغه هیواد کې د نوي حکومت په راوستلو سره په راتلو سره مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ته په داسې حال کې چې افغان چارواکو دا منلی چې هشت د تلونکو افغان حجانو ویزې په خپل وخت نه دي صدر سوي، خو افغان حجان ادعا کوي چې له یوې ورځې راهیسې د حجانو د لیږلو بهیر سوکه سوی دی. ټاکل سوی چې سږ کال 4000 افغان حجان د اریانا افغان هوایی شرکت لخوا سعودي عربستان ته ولیږل سي. وحیدالله فیض ساپی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
هشت تلونکي بیا هم له پخوانۍ ستونزو سره په داسې وخت چې ساکال افغان چارواکو ویلي و چې د حج بهیر به په ښه توګه ترسره شي، خو هشت تلونکي افغان حاجان وایي چې سعودي عربستان ته د لیږد بهیر ستونزو سره مخ دی. هشت تلونکي افغان حاجان وایي چې له یوې ورځې راهیسې دغه بهیر پڅ شوی دی.
تېره ورځ یې موږ 11 بجې راغوښتي یو چې نن 2 بجې شوي دي. شپږویشت ساعته یې په تمځای کې کینولي یو. دا ښه کار نه دی. یو حاجي 2 ساعته مخکې راوغواړئ، نه شپږویشت ساعته.
دا بروسه ورته خوش هم نشته، دلته خو هېڅ هم نشته. حاجیان ځي راځي، وله وایي چې موږ پوښتنه وکړو چې راشو، وایي چې بس تاسو اعلان له غوږ کېده او خپل نوبت له ودرکې او راشئ.
خو د حاجان د لیږد بهیر چارواکي وایي چې د حاجان د لیږد بهیر په خپل وخت د ویزو د نه صادرېدو له امله پڅ شوی دی.
معین مقدار ویزه دوی ورکوي او په هماغه تعداد حاجان بیا لیږل کیږي، او دا ویزه هم چې ورکول کیږي یوازې د کابل لپاره نه دی. که تاسو ته معلومه یې هم کابل کې موږ حاجان لرو، هم مزار، هم هرات او هم قندهار کې. نو دا ویزې چې ویشل کیږي د مختلفو ولایتو لپاره ویشل کیږي.
په ورته وخت کې د اریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې د حاجان د لیږد لپاره هغه درې الوتکې چې چارتر شوې په خپل وخت افغانستان ته نه دی راغلي، او همداشان د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د لیک سیستم سره همغږی نه وو. ټاکل شوی چې سکال څلوېښت زره افغان حاجان سعودي عربستان ته ولیږدول شي. په داسې وخت کې تر اوسه 3000 لیږدول شوي دي.
په خپل وخت رښتیا چې دا دوه تیاری راونه رسیدي، لیکن بیا هم تصادفاً کراغلی هم وای موږ پوره ظرفیت نه لرلو چې استفاده وکړو. نو اوس را ورسېدلې زموږ په لاس کې درې واړه تیاری. پروګرام کې کوم تغییر نه دی راغلی.
د افغان حاجان د لیکدولو د بهیر چارواکي وای چې په اوس وخت هر ورځ شپږ سوه حاجان سعودي عربستان ته لیکدول کیږي چې ټاکل شوی دغه شمیره زرو تن ته په ورځ کې لوړ کړی شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان کرنیز حاصلات له اوو څخه تر نو سلنې زیات سوي دي. دا څرګندونې د دغه وزارت وزیر اسدالله زمیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې هغې خبري غونډې ته وکړې چې د چین هیواد لخوا د افغانستان له کرنې سره د اتو میلیونو ډالرو په ارزښت د کرنیزو اوزارو د مرستې په مناسبت جوړ شوی وه. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي د دغه هیواد د کرنې له سکتور سره د چین د مرسته په تیرو دیارلسو کلونو کې تر ټولو لویه نړیواله مرسته ګڼي او وایي په دې سره به د افغانستان د کرنې په مدرنه کېدو کې لومړني ګامونه پورته سي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله سږ کال دغه هیواد د غنمو او میوو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کرنې مالداري او بولګولو وزیر اسدالله زمیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په ټولیزه توګه سږ کال د افغانستان کرنیز حاصلات له وو نه تر نهه سلنه زیات شوي دي. که په ځانګړي ډول د غنمو په اړه ووایو زموږ په شاوخوا نهه ولایتونو کې مازاد غنم شته دي. مازاد یعنې د بزګرانو له اړتیاو زیات غنم په نهه ولایتونو کې لرو او سږ کال د حکومت پلان دا دی په هغو کلیو او ولسوالیو کې چې موږ مازاد غنم لرو په مناسبه بیه له بزګرانو څخه وپیرو تر څو هغوی وهڅول شي چې په راتلونکو کلونو کې د غنمو په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. دغه راز د میوو په برخه کې سږ کال زموږ د تولیداتو کچا د تیرو کلونو په پرتله ښه ده. د کرنې وزارت چارواکي په داسې حال کې د دغه هیواد د کرنیزو حاصلاتو له زیاتوالي خبر ورکوي چې د سه شنبې په ورځ د چین هیواد د افغانستان له کرنې سره د اتو میلیونو ډالرو په ارزښت د تراکتورونو او نورو کرنیزو اوزارو مرسته وکړه. دغه هیواد 300 تراکتوره او د ریبلو او د شولو د کرلو 300 ماشینونه د افغانستان د کرنې وزارت ته وسپارل. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل ټاکل شوی چې له دغو کرنیزو اوزارو څخه د سمې ګټې اخیستنې لپاره چینایي انجینران افغان بزګرانو ته روزنه ورکړي. یاد شوي ماشینونه افغانستان ته راوړل شوي او لس چینایي انجینران د کرنې وزارت او یا کارکوونکو ته د دې اوزارو د استعمال په اړه روزنه ورکوي. ټاکل شوی دا تراکتورونه د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې پر بزګرانو وویشل شي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي دا مرستې به د دې لامل شي چې افغانستان د خپلې کرنې په مډرنه کولو کې لومړني ګامونه پورته کړي. دغه راز په کابل کې د چین سفیر دینګ زیجون غونډې ته وویل هیواد یې له افغانستان سره د کرنې په برخه کې مرستو ته لیواله دی او زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي زیجون وویل د افغانستان ځینې کرنیز تولیدات د چین په بازارونو کې ښه پیرودونکي لري. چین او افغانستان په بیلابیلو برخو کې له یو بل سره مرسته کولی شي. د مثال په توګه د افغانستان زعفران په چین کې زیات خوښوونکي لري. موږ افغان سوداګر هڅوو چې چین ته زعفران صادر کړي او موږ به خپل کارپوهان افغانستان ته ولېږدوو چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي، خو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو له افغانستان سره د چین په مرستو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان حکومت هم لیواله دی چې چین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي او دغه هیواد سره ښې اقتصادي اړیکې وساتي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
پس پن میدان دی پری خود دینا تور لمل لندوي ابي پوند شاپما کوي ظلمنا وکمي سي تور لمل لندوي نن پشند وا منلي اورا بشنا خیر دے کو تور کو غنم رنگ دے او پما خلگی جلال می پٹے دلوان دے ہائے ہائے جلال می پٹے دلوان دے ہائے جلال می پٹے دلوان دے او پما خلگی خیر دے کو تور کو غنم رنگ دے او پما خلگی
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو پام کړئ رپورت. په کندوز کې په تیرو دوو کالو کې د لوړو زده کړو او نیمه زده کړو او نیمه لوړو زده کړو درویشت موسسو فعالیت پیل کړی. محصلین بیا د ځینو شخصي تحصیلي موسسو د کیفیت او اسنادو په اړه اندېښمن دي. په دې اړه ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه رپورت رالېږلی دی.
په کندوز کې د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو درویش موسسې جوړې شوې دي. په دغه موسسو کې طب، حقوق، تعلیم و تربیه، اقتصاد او نورو پنځو ته محصلین جذبېږي، خو یو شمېر محصلین وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو موسسو کیفیت د ډاډ وړ نه دی. که څه هم یو شمېر محصلین د شخصي پوهنتونونو د اسنادو د رسمیت په اړه اندېښنې لري، خو بیا هم وایي چې دولتي پوهنتونونه د ډېرو محصلینو د جذب ظرفیت نه لري، نو دوی مجبور دي چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. دغه محصلین وایي چې که د دولتي پوهنتونونو په تمه کینی نو وخت به یې ضایع شي او دولتي پوهنتونون ته به هم لار پیدا نه کړي. په کندز کې د شیرزی افغان پوهنتون یو تن محصل په خصوصي پوهنتونونو کې محصلینو ته د رامنځته شوو اسانتیاو په اړه داسې وایي:
په نسبت مشکلات د اقتصاد مې چې ما نشو کولای چې زه درس مخکې بوزم دولتي پوهنتون ته یا امتحان ورکم، نو هغه شوق او ذوق چې ما پوهنتون ته لرم نو په دغه اساس زه د پوهنتون ته راغلم. فعلا نن په دلته درس وایم پانځه د سماتولوژي دا خصوصي پانتونو کې بعض مشکلات شته هغه بعض پانتونو چې دی امر نیم کلا یاغسته نیم نیم کلا کار د خپل خلاص کړي او رش ایجاد کړي او درسونه مخ کې بي د خپل مشکلات رسیدنی کړي او شاګردان جذبي
د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک بیا وایي چې شخصي پانتونو د ځوانانو لپاره سهولت رامنځته کړي هغه وایي چې یو شمیر پانتونو او د نیمه لوړ زده کړو موسسي د دوی ځوانانو ته ځنګړي سهولتونه ورکوي
منګا د همدغه موسسو په تعداد په اساس باندې 4201 نفر موږ ته معرفي کړی دي هم زیاتره انسټیټیوټ معرفي شوی دي په دغه سمسترو کې او زیات تعداد چې موږ د ورځې 50 شپږ نفر خپل دفتر نه معرفي کوو دا اوس خوشبختانه لوړ زده کړو البته پانتونو ته معرفي کیږي دوه درې پانتونو د ګوتو په شمیر د ډیر جذب ډیر تخفیف موږ ته راکړی دا دغه معرفي کیږي
هو تک په قندوز کې د خصوصي پانتونو د کیفیت په اړه داسې ویل
کډرونه لرو په ټولو برخو کې او دا هم ټول بیکاره او ټول موخه او خصوصي پانتونو ته کړی دا په دغه پانتونو کې تدریس کوي او نو بنا اند کیفیت په لحاظ باندې زه شخصا ترازی یم ځینې ستونزې لري په دولتي پانتونو ځینې خصوصي پانتونو زموږ لري قوی دي په قندوز کې کډرونه ماشاالله زخت زیات فارغ دي بیکاره دي او هغه ته په دولتي پانتونو کې چانسونه ندي ورکول شي په اساس سلیقې او په اساس د نورو برخوردو بنا اند دوی خصوصي په موسو ته موخه کړی ده
عبدالحافظ کاکړ د شیرزی افغان پونتون استاد ده هغه وایي چې په خصوصي پونتونونو کې استادان او مسولین په دې خاطر له محصلین سره کوشش کوي چې په مقابل کې اجر اخلي
چې دولتي پونتونونو چې د محصلین په ډیره کم اندازې سره جذبوي هغه محصلین چې هغه د جذب څخه پاتې کیږي هغه مجبور دي چې د خپل لوړ زده کړو په خاطر باندې خصوصي نهادونو ته خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي خصوصي پونتونونو اوس ورځ په ورځ شمیر یې تعداد زیاتیږي او یو نو سالم رقابت د دوی په مابین کې موجود چې دا د خلکو او دولس په ګټه دی ټول سرمایه‌ګزاري دلته موږ ور شاګرد باندې کو دوی ته مشکادر استادان راوستل دي په هغه کیفیت سره موږ درس ورکو چې هغه لوازم او اسباب او مواد ته ضرورت لري چې هغه د نننی عصر سره مطابق ټکنالوژي ده
په عمومي توګه د خصوصي پونتونونو محصلین د فیسونو یا اجوري د زیاتوالي خبره یادوي او وایي چې که په خصوصي پونتونونو کې د فیس کچه راټیټه شي نو ډیرو هغه ځوانانو ته به هم د زده کړو زمينه برابر شي چې د اقتصادي ستونزو له امله ریز د کړي پاتې دي ګل رحیم نیازمن امریکا غا غشنا رادیو قندوز
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غا آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15
د کابل په شار کې د نشئ توکو د پلورلو او استعمال تر ټولو لوی مرکز پولیسو خته د نشیانو پر مخ وتړل سو چرواکی وایي د دې لپاره چې پر نشو رشت کسان بیا په پولیسو خته کې ډیر نه سي په پام کې لري چې د پولیسو یو ځانګړې پوسټا په دې سیمه کې جوړ کړي په همدې حال کې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزه او عامه روغتیا وزارتونو د پولیسو خته لسمې پر نشئ توکو 200 رشت کسان د کابل شار د جنگلک روغتیايي مرکز ته د درملنې لپاره ولېږل په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري
دا د کابل ښار په لویدیځ کې د پولیسو خټه سیمه ده په دې سیمه کې د کابل په سیند کې د پله لاندې سلګونه پر نشو روغ د کسان او د نشئ توکو یو شمیر پلورونکي ډېره وو دا سیمه چې په کابل کې د نشئ توکو د پلورلو او استعمال پر یو لوی مرکز بدل شوې و د دوشنبه په ورځ د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا د نشیانو له موجودیت څخه پاکه شوه د کورنۍ چارو وزارت د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی په سیمه کې خبريالانو ته وویل نه یوازې په پولیسو خته بلکې د کابل ښار په ټولو هغو سیمو کې چې د استوګنې کورونه او د خلکو د کاروبار ځایونه دي پر نشو روغ د کسان ورڅخه شړي دلته یو دایمي پوسټه جوړو او تل د سیمې نظارت کوو ما داسې احساسول چې دوی به یوازې تر پله لاندې وي او پلان مې درلود چې په دې سیمه کې د سیند په غاړه یو لوی جال ولګو چې نشیان له دې وروسته د پل تر لاندې راټول نشي خو لیدل کیږي چې که د پل لاندې لری کړو نو بل ځای کې سره راټولېږي موږ هڅه کوو چې د پوسټې په جوړولو او له سیمې څخه په ټولیز نظارت سره په دې سیمه کې چې خلک ورکې ژوند کوي نشیان ورکې پرې نګدو که څوک تبلیغ رات هم کوي او یا خفکیږي موږ نه پریږدو هغه ځای ته د لارشي چې خلکو ته لک زیان
رسي
خغلی احمدی ویل په 13 دریو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د نشئ توکو نږدې 900 کاروباریان نیولي او لستونه بیلابیل ډول نشئ توکي ترې کشف او ضبط کړي دي
دغه راز د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې او عامه روغتیا وزارتونو نن د کابل له خار څخه د نشيانو د ټولولو یو کمپاین پیل کړ چې پترس کې د پولیسو خطه د سیمې څخه 200 تنه پر نشو روغ د کسان د جنگلګ روغتیاي مرکز ته د درمنل لپاره ولیکدول شول. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عزیمی پر نشو د روغ د کسانو د راټولولو پر مهال ویل دا کمپاین چې د ټول کابل په کچه پیل شوی دوام کوي او هغه نشيان چې کورونه نه لري او د کابل په سیم کې ترپلون لاندې ژوند کوي روغتونونو ته لیکدول کیږي. میرمن می په افغانستان کې پر نشئی توکو دروغ د کسانو پر زیاتوالي اندېښنه خو دا ویل
در کول ما بسیار نگرانه
هغه ویل په ټوله کې موږ زیات اندېښمن یو چې د افغانستان په کچه د آئینل د ادارې د ارقامو پر بنسټ چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عوامي روغتیا وزارتونو لخوا تایید شوی شاوخوا له 3 میلیون څخه زیات پر نشئی توکو روغ د کسان په افغانستان کې شته چې له 1 میلیون څخه زیات یې عاجل درملنې ته اړتیا لري او زموږ دا کمپاین د پخوانی کمپاین په دوام دی چې موږ ورته دوام ورکوو. خود عام روغتیا وزارت چرواکی وای دروغ د کسانو د درمنن لپاره وسنې ټاکل شوی بودیجه بسنه نه کوي او په دې برخه کې د بودیجې د زیاتې دوغښتنه کوي. د دې وزارت مرستیاله ناجیه طارق وای دروغ د کسانو د درمنن لپاره په کال کې لک تر لګ 10 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري.
یعنی حد حقل ماده
هغه ول لک تر لګ مو په کال کې 10 میلیون ډالر ته اړتیا لري خو موږ ته اوس 3 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي او موږ داس یو شلټر درلودلو ته هم اړتیا لرو چې د زیاتو نشيانو د ساتنې او درملنې ظرفیت ولري. میرمن طارق ټینګار وکړ چې اواز د نشيانو ټولول او درملنې ستونزې نه لري کوي بلکې په ټوله کې د نشئی توکو د کار تولید قاچاق او پلورلو په وړاندې په ملي کچه مبارزه او دغه راز نشيانو ته له درملنې وروسته د کار د زمینې برابرول هغه څه دي چې دا ستونزه پرې لري کېدای شي. د چارواکو پر وینا په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري، نشئی توکو ته اسانه لاسرسی او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران ته مهاجرتونه هغه لاملونه دي چې له مخې اکثر ځوانان پر نشئی توکو اخته شوي دي. د وروستیو شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې له 3 میلیون زیات افغانان پر نشئی توکو روږدي دي چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي. افغان حکومت وای دوی هر کال د شاوخوا 10,000 روغ د کسانو د درملنې ظرفیت لري خو په دغه هیواد کې د بیکاری، نشئی توکو ته اسانه لاسرسی او کورنی تاوتریخوالي لامل نه وسلنه روغ دی له درملنې وروسته بیرته نشئی توکو ته مخه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
نړیوال مارکیټونو پرون د سه‌شنبې په ورځ وروسته له هغه خپل وروستي تاوانونه تر یوې اندازې بیرته تلافي کړل چې چینایي چارواکو د خپل کمزوري اقتصاد د تحرک لپاره اقدامات وکړل او په دې سره یې د اسهامو قیمتونه جګ شول. چارواکو پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دي چې په بېساري شمیر مهاجرین هنګري او د اروپا نورو هیوادونو ته داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ټولو حکومتونو څخه غوښتي دي چې د خلکو د دغو بهیرونو په مقابل کې چې د خپلو وطنونو څخه راوتلي دي د امن او سیف ځایونه لټوي او د زیات زغم او حوصلې څخه کار واخلي. د پندګان مطبوعاتي منشي پیټر کوک ویلي دي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلي یا داعش د جګړه مارانو په مقابل کې د ائتلاف د هوایي حملو سره موافقه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 33°C. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي 23°C به وبخشي او شپه به 25°C شي. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به هم د ورځې نن هوا توده وي 23°C به وي. په غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه په دې ولایتونو کې د 23 او 24 په شاوخوا کې ده. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23°C. دلته به هوا هم ډیره توده وي او شپه ته به 23°C شي. او په هلمند کې به تر ټولو ولایتونو هوا ډیره ګرمه وي، 25°C به وي او شپه ته به 25°C شي. د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب، البته د لومړی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه او خپل ځانونه به هم تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ، نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو.